احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشی د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې لرو او طالبان وایي چې د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک په درشل کې یو. خو لومړی خبرونه، د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا سفارت په زابل کې د افغانستان د برښنا شرکت د کارکونکو وژل وخندل او واشنگتن د ایران پر یوه جګپوړي جنرال بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. پومپیو په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پومپیو په واشنگتن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کاوه چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې له زړه هڅینه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو خندلې ده. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د برښنا شرکت کارکونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برښنا شرکت تایید کړي چې د پنځشنبه په ورځ 15 کارکونکو په زابل کې د برښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماين په چاودنه کې وشل شول. په چاودنه کې د برښنا شرکت یو کارکونکو زخمی شوی دی. د هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالي مربوطه سیمه کې په ماین الوتی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برښنا شرکت کارکونکو په داسې وخت کې وشل شوی چې خلکو ته د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې پرون د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماته یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل
د افغانستان نبلس کلن لوبډلې په خپل لومړنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سویډ افریقا ته خدمات ورکړه. د اوو وکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې مخامخېږي سره او لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوس پر ویلوی جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې پر حسن شاوار پور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په رولسي مظاهرو بندیز لګولی وو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د جنرال امریکا ته له سفر څخه منع شوی دی. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی براین هوک پر نوویل
General Shawarpur committed gross violations of human rights against
the way General Shawarpur په مشهر کې د مظاهرچانو پر ضد په عمل کې پر بشري حقوقو سختي راي کړې. هغه د تیر کال په نومبر میاشت کې د 138 بې ګناه ایرانیانو د قتل عام ننداره وکړه. جنرال شاوارپور دا غوډلو مشر وو چې په مشهر کې پر مظاهرچانو خونړی حمله وکړې او وې ځپل. د ایران حکومت په دې اړه چې په مشهر کې له مظاهرچانو سره ظلم شوی د امریکا او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالو ادارو راپورونه بیا اساسه بللي، خو منلې ده چې په دې سیمه کې یو شمېر وسلوال بیلتون غشتونکي ځپلې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د خپل سرریاظم استعفا رد کړه. زلنسکي وویل چې سرریاظم الکسی هونچاروک پرون استعفا لیک ور استولی وو. د اوکراین سرریاظم له ولسمشر سره پرون تر لیدو وروسته وویل
ми хочемо з вами зміцнення сьогодні зміцнення
дейвай дей ریجمور مخاطبوی او وای زلتا سو سره په ګډه غوړم چې کابینه پیاوړې کړم. لدی عمل درڅخه غوړم چې کمزور ټکی معلوم کړي او په وزارتونو کې چارواکي د هغوی د مسلکی ورته پر اساس بدل کړي. په وروستیو کې د سرعظم هون چاروک د یوې ټیلیفوني مکالمې یوه برخه پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې په هغه کې پر اقتصادي چارو د جمهور رئیس پوهه کمه بللې وه. تر دې وروسته سرعظم هون چاروک پر فیسبوک ولیکل چې په وروستیو کې د حکومت دننه له غونډو او خبرو نیمګړې برخې پر ټولنیزو رسنیو افشا کیږي او د دې لپاره چې ولسمشر ته خپل درناوی او پر هغه باور ثابت کړي د سرعظم له چوکۍ استعفا کوي. دا خبرونه اساجی رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков.
Да, Русия да бахраню чар вазир да Америка у Талибану тарманз да сули да хабару да бя пайли до хар калай кеви. Паде траске Талибан вай, че да сули да хок лалик подоршал кию. Уранде паде ара тафсил авре да лешей. Пухуски дзуанану ла бе вазлу сара мрасти кри.
بوټی ام روکل کولی ام روکل کوړتای ام روکل
وټولو کې یخ ده بسترین نشته منګ سره وروره همکاري کې پدې چې منګ تا بوټونه راکې
تر هر چې شي دی پورې دی احتیاج لري.
د کابل شهر د هوا د ککړتیا د مخنیوي هڅې روانې دي.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود منځل کیږي او دود برته وزي دا غنه دودرونه پدې کې متډیره تغیرات کړه په ټول په وسط د کابل کې.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د روسیې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف وای د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له مهمو اړخونو څخه دي او دوی د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ مذاکرو د بیا پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استاد زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استادو سره د سولې د موافقې په اړه خبرې کوي. سرګیلا وروف ویلي چې په افغانستان کې داسې موافقه پکار ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره دروازه پرانیسي. فرشته جلالزی په ماسکو کې د لاوروف د پرونیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره زمینه برابر کړي. هغه ویلي چې روسیه له دې پروسې سره مرسته کوي او د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل ملاتړ وکړ. لاوروف ویل
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты
بلاخره په عملی ډول کوټو خپل شی تلای شو چې امریکا اوس په افغانستان کې له مهمو اړخونو ده. امریکا د یو لوی ائتلاف شکل په افغانستان کې عسكر لري او له طالبانو سره مذاکره کوي. البته موږ د دې ملاتړ کوو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په خبری کانفرنس کې د یو افغان خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دوی له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړه چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. د روسیې حکومت د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. روسیې په وروستیو کلونو کې مکرري هڅې کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر مذاکرو خپل نفوذ څرګند کړي او یوازې په 2019 میلادي کال کې په دې اړه درې غونډې راوبللې چې د طالبانو استازو او په افغانستان کې یو شمېر پیژندل شوو سیاستوالو ګډون پکې کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په سوله کې د ایران د رول اهمیت ته اشاره کړې ده. روسیې، امریکا او چین په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو یو درې اړخیزه ډله جوړه کړې چې وروسته پاکستان هم شامل شو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دې ډله کې به د ایران غړیتوب هم مناسب وای، خو د واشنگتن او تهران ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا یې مخنیوی کړی دی. هغه وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ باید کم شي.
обострение отношений между Ираном и США.
کچری د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ لا زیات شي نو باور لرو چې د کړکیچ زیاتې د سیمې د هیڅ یو بحران نه کومول سره مرسته نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دوبی کې دوه واره په تهران کې د طالبانو د یو شمېر سیاسي مشرانو کوربه و او له هغوی سره په افغانستان کې د سولې لپاره د موافقې په اړه پر هغو مذاکرو چې له امریکا سره یې کوي خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت د یو رپورټ په حواله چې د امریکا غږ رادیو په دوبی کې خبر کړ ویل شوی و چې د ایران حکومت وسوالو طالبانو ته وسلې ورکړي، مالی ملاتړ یې کړی او د هغوی وسوالې هم روزلې دي. د پنټاګون په رپورټ کې راغلي و چې تهران هڅه کوي چې پر طالبانو د نفوذ د زیاتولو لپاره په هغه هیواد کې د داعش له شره ځان وژغوري، او همداراز که چیرې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه کوي د افغانستان په حکومت کې د ځان لپاره د پښې ځای جوړ کړي. د پنټاګون په رپورټ کې لیکل شوی ول ایران نه غواړي چې طالبان بشپړ قدرت په لاس کې واخلي، خو غواړي چې پر دې ډله نفوذ وساتي او که چیرې هغوی د افغانستان په آینده حکومتونو کې ځای پیدا کوي د ایران تله درنه وساتي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي لوري سره دا خبرې کړې دي او څو ورځې نورې به هم ادامه پیدا کړي. بل لورته د افغان ولسمشر ویان صدیق سریخی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې سوله د افغانستان دولت، خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړی توپ دی. د بیا زیاتوي چې تلپاتې او بایزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو د هغه غوښتنه کړې ده، د اوربند تامین یوازینۍ لاره ده. د د په وینا هره طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي، خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د سره پرونه خبره شوې دي چې طالبانو ویلي دي چې دوی غواړي لوي اونې تر لس ورځو پورې شخړې کم کړي. د مسلې ته تیر اونې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم اشاره وکړه او وی ویل چې د شخړو له کمېدو سره تمه ده چې د سولې د خبرو بهیر ګړندی شي. شاخلی قریشي پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې له اوربند پرته لاسلیک کیدونکې هوکړه معنا نه لري. د دې شورا جګپوړي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بند کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنی نه لري. صرف دوی غواړي او کریډیټ تر لاسه کړي چې دا د امریکایان بل اخره موږ دې ته مجبور کړل چې موږ سره توافقنامه وکړي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقتنامې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د هغې موافقتنامې چې طالبان یادوي او امریکایي لوري هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی موافقتنامې ته رسیدلي دي او هوکړه لیک لاسلیک ته رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د نجونو د تعلیم په برخه کې وړاندې اوریدل شي، خو تر هغه مخکې هم په خوست کې تمکی شو. په خوست کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د خلکو له کورونو او د ښار له دوکاندارانو هغه مواد چې په ژمي کې په کاریژ راټول کړي او پر اړمنو کسانو یې ویشلي دي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې د ځوانانو د کار ستایلی او د دوام غوښتنه یې کړې. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ یو شمیر ځوانو خوستي مدني فعالانو له خلکو او دوکاندارانو راټول کړي د مرستې ژمنې توکي په غریبو او بېوزلو خلکو او کورنیو وویشل. په دې مرسته کې چې تر زرو پورې کسانو ته په پام کې نیول شوې، نوي او استعمال شوې جامې، بوټونه، جمپر او کورتۍ او اندازه خوراکي توکي او نور د کورنیو د اړتیا وړ شیان شامل دي. د مرستو د ویش ځای ته د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی او د نورو خلکو ترڅنګ ډېره برخه د فکري سمون ټولنیز بنسټ په نوم د وی مدني ټولنې فعالانو راټوله کړې ده. د یاد بنسټ مشر سلیمان بشرمل آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ د هڅاندو او فکری سمون غړو او خوشمشت ورونو مونږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د زرو تر یو لسو پورې کورنۍ سره مونږ کولای شو چې د دغه لړۍ له طریقې دوی سره مرسته وکړو.
د مرستې ترلاسه کوونکو دریو کسانو د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالمتین، د بغلان اوسیدونکو نقیب او د پکتیا د جارخیل ولسوالۍ اوسیدونکو خانبادشاه هم په دې خوښي څرګندوله چې ځوان خوسته یو فعالانو د بیوزلو احتیاجي درک کړي او په همدې خاطر په کورونو او دوکانونو ګرځېدلي او دا مرسته یې راټوله کړې ده.
مرسته راغله دا بوټیم راکړل کولیم راکړل کوړتایم راکړل دا د خلکو راټول کړل دا مرسته د مکسه شوې دا مرسته مکسه خلکو وکړه خیر دی
منګه دلته اوسو راغلی یو دلته مزدوری تا نو دلته مزدوری نشته اوټلو کې یخ دی بستری نشته زین نشته توشک نشته منګ ضرورت همکاری کی پدې چې منګ تا بوټونه راکی کالی راکی جامې راکی منګ ډیر خوشاله یو
غلا نه لري او جمع نه لري د غاصبی وخیما لرګای نه لري خوراکي مواد نه لري نو دا غا د مرزای نروان ساتره هر چی شي دی پوره دی احتیاج لري
بل لوري ته د مرسته تابع کون کی فعالان وای نور باید ځوانان یوازې د حکومت او مؤسسو مرستو ته سترګي ونه غړوي ځکه د خلکو سره هم دومره چشته چې به وازلو سره ترې وی اندازې مرسته کولای شي مدنی فعال قابل شاه سلاب لزوانان وغوښتل چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې اړمنو کسانو لپاره د مرستو په راټولولو کې ونډه واخلي
زه په ټولو ځوانانو غږ کوم که چیرې موږ تاسو وغواړو چې کار وکړو موږ تاسو د بهرنیو مؤسسو بهرنیو سازمانونو نهادونو نه بغیر هم کړی شو چې وغواړو دلته کار وکړو
بل لوري ته د ګڼو وزیرستانیو کورنیو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم زرګونه بې ځایه شوي غریبي کورنۍ په دې ځای کې اوسیږي په ژمي کې د بې وزله کورنیو د ژوند ستونزې نورې هم زیاتې شوي او دوی د حکومت مرستندویو ادارو او د ټولنې له شتمنو خلکو د مرستو تمه لري
بیا هم خوست کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو مخته وویل د خوست د نجونو د تعلیم په ارتباط راپور لرو خانم جان انوري د خوست د داخیو په کلی کې یو داسې میرمن ده چې د خپل کلی د نجونو زده کوونکو لپاره په خپل کور کې تدریس پیل کړ اغلی انوري له زیات مبارزه ورسته بریالي شو چې دغه کوچنی ټولګي په یو داسې شونځي بدل کړي چې منظم تدریسي خونی لابراتوار او درسي مواد څخه برخمن وي اوس په دې ښوونځي کې تر زرو زیات نجونې زده کړې کوي او فارغ نجونې په ګڼو ادارو کې په دندو بوخت دي زموږ همکار احسان آریان راپور لري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علیلی سي مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیان جونو ته ل ډیرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري ل زیاتې مبارزه ورسته بریالي شو چې دغه کوچنی ټولګي په یو داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 خزینه خون کې 1040 دشتن نجونو ته زده کړې ورکوي
شاګردان مې راټول کړل چې یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ اجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کال لپاره په دی خوا مونږ د دې له سي پرېغین ورکو خدمتونه کوي په بعض مؤسساتو کې په کلینیکو کې هاته چې صح کال ما خپل شاګرد دي د پانتون نفرې شي
خانم جان انوري وایي د دې اوګدې مبارزې پر مهال لګنو ستونزو سره مخ شو او ان یو وخت د کور دروازه د شپې لخوا نامعلوم کسانو په بمونو وار وزوله خو وایي شاته نشو او نن د ټولو ستړیاو سماره ویني حاجی بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې ل دې سره ګام پر ګام مبارزه کړي او نن یې کلی د نجونو منظم او اسري خوندزی لري
هغه اول وخت کې خو نشوه بریالی کېدای چې کېر سړی نه وای بسره یا لوار یا مقصد تر او پلور خپلا کړای شي خو چې بیا دې کېر سړی بسره وي لوار وي خوندې وي ترې وي چای وي نو بیا خو خامخا یلوس په ولستانه پنو شي کا په دوی چې کس
د دخیو لدلیسه ګڼشمیر فارغ انجونې اوس په پانتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمیرې درو کې په دندو بوخت دي رشیده له همدې لسه فارغه شوی له فارغت ورسته لمړی په همدې خوانځي کې خون کې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په کلینیک کې د قابل پتوګه دنده پر مخ بیایي نو موري وای د هر څه د مدیر له هڅو پرته ناممکن وو
د هلي مدیر سه په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې په ډېر سخت مشکلات سره اوس پرېغې او میم په همدې خوانځي کې استاد په هیڅ وظیفه اجرا کړې ده او اوس یې هم په حل قبيله ما په کلینیک کې خپل وظیفه سره تر سره
په خوست کې د محل د نجونو شپږ ویلې سفالې دي چې پکې سل زرنجونې زده کړې کوي د نجونو د شپږ وی خوانځي په منځ کې دروشتي لسی دي چې صح کال تر 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان د کرکټ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نور کوم موضوعات څېړلې د صفی الله سنگزی په کتنه کې اورو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي طالبانو په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند وړاندیز کړی. ورځپاڼې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي ښایي دا وړاندیز د طالبانو یوه هڅه وي څو په خپله خوښه موافقې ته ورسیږي. حقانی په دوام کې ورځپاڼې ته ویلي طالبان غواړي امریکا له افغانستانه ووزي څو د دغه هیواد کنټرول په لاس کې ونیسي. د حقانی په باور تر اوسه پورې د طالبانو له لوري د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د څو کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره هیڅ تعهد نه دی موجود. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تازه ویلي واک ته د طالبانو د بیا ورګرځیدو په صورت کې هغوی ښځې د تعلیم له حق نشي محرومولای. د ولسی جرګې یوې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویل ښایي ځینې طالبان هغه څه چې رژیم یې په افغانستان کې په خلکو په تیره بیا ښځو لورولي تیروتنه وبولي. خو د میرمن کوفي په خبره مهمه ده چې طالبان له خپلو تیروتنو تجربه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بحث په دې څو ورځو کې ډیر تود شوی. د دواړو لوریو استازي له چهارشنبې د سولې د هوکړه لیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې هم پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین له قطر په خپل ټویټر لیکلي چې د سولې دغه خبرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې د افغانستان په لاس د کوربه جنوبي افریقا ماتې د غنو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولې. جمعه د 2020 کال د 19 کلنو څخه د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د جنوبي افریقا ټول ټیم په 190 منډو اوټ کړ او په جواب کې ټاکلې هدف په 15 اوور کې پوره او لمړنۍ بریا خپل کړه. هندوستان ټایمز لیکلي چې د افغانستان اورو توپچون کې شفیق الله غفاری په شپږو وکټو جنوبي افریقا هواره کړه. د مقالې لمخې کله چې د ګوګلی بال په ورتیا سنبال اورو توپچون کې شفیق الله غفاری په 12 اوور کې بالینګ ته ووت د جنوبي افریقا په ټیم یې ماته ورګډه کړه. لدی چې د جنوبي افریقا ګڼ توپهون کې خلاص دی د هندوستان ټایمز په لیکنه د شفیق الله غفاری په بالینګ باندې تیر وتل او اوټ شول. کرکن فو وی پانی هم لیکلی چې افغانستان نړیوال جام ډیر ښه پیل کړ. د کرکن فو د مقالې لمخې د جنوبي افریقا په کیمبرلي کې د جمعې ورځې لوبه له پیل لګروسته د کوربه ټیم لپاره غټ سرخوګی شو. د لیکنې په دوام کې راغلی چې افغان توپچون کې شفیق الله غفاری شپږ وکټې په 15 منډو ترلاسه کړې او له کوربه لومړۍ لوبه وګټله. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لوبېږي چې افغانستان په ډی ګروپ کې له کاناډا او متحده عرب اماراتو سره هم لوبي وکړي.
د ایران حکومت وایي چې د اوکرين د نړیوالې هوایي کرښې په الوتکه کې د ټولو وټل شویو کسانو جسدونه پیژندل شوی دي. د الوتکه د جنوري په 8مه له تهران تر الوتنې لږ وروسته وغورځېده او په کې ټول 1640 کسان ووژل شول چې 14 افغانان وو. ایران ویلی دی چې د الوتکه د دوی د پاوست په توغندي لګیدلې. فرشته جلال زی راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی اسنا خبری اژانس ته ویلي چې تهران نه نورو هیوادونو سره چې وګړي په الوتکه کې وژل سوي په ګډه کار کوي څو ټول جسدونه د هغوی خپلوانو او کورنوي ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړي چې هغه حکومتونه چې اتباعي وژل سوي باید له دې غمناک پیښي د سیاسي اهدافو لپاره کار وانخلي. په الوتکه کې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین، سویډن او افغانستان اتباع وژل سول. د دې هیوادونو حکومتونو د پیش پړه په خاص ډول په دې اړه چې د ایران پوځ ولې یو ملکي الوتکه په داسې وخت کې چې له پروازه یې ډیر وخت نه و تیر شوی ویشتي د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې 14 افغان وګړي وژل سوي دي. ایراني چارواکو پرون د یو افغان وګړي جسد په هرات کې د هغه کورنۍ ته وسپارل. د وژل سوي وګړي یو خپلوان ابو الفضل نوري رويټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د ایران پر نیت شک لري. خوی وای چی تیر وطنه شوی خو زه ډیر باور نه لرم. داسې یو پرمختللی هیواد څنګه د مسافرلونکو او جنگي الوتکې ترمنځ توپیر نشي کولای؟ لکه راهیس چې دا پیښه سوی د ایران پر حکومت له کوره او بهر فشار زیات سوی دی. په ایران کې یو شمېر خلکو له دې عمله چې حکومت څوره دي پر دې چې الوتکه یې پوځ وشتي خوله پټه کړې وه مظاهرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې په دې اړه به چې پوځ ولې یو مسافرلونکي الوتکه وویشته بې پرې او هر اړخیز څېړنه وشي. یوه ځانګړې محکمه به د پیښو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره جوړه شي. په همدې حال کې د اوکراین لوی څارنوال پرون ویلي چې د ایران له حکومته یې بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې بلک باکس یا د معلوماتو د ثبت ډبه ورته وسپاري. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د پیش پړه په پلټونو کې د نړیوالو د همکاري مسله هم یاده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستیاکوب پرون خپل پارلمان ته وویل موږ دا نقشه ورکړي چې د ایران، کاناډا او اوکراین ګډه پلټونکې ډله بلک باکسونه ترلاسه کوي. ایران تیار دی چې رایې د نړیوالو قوانینو سره سم کار دی، خو موږ غواړو چې دغه بلک باکسونه یا د معلوماتو د ثبت تورې ډبې ډېر ژر راکړي، څو موږ ډاډه سو چې خپلواکي او بې طرفه پلټنې کېږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا د یو ایراني منصبدار د تیروتنې خبره نه ده او د دوی لپاره کفایت نه کوي چې ایران وایي یو منصبدار په تیروتنه د الوتکې ویشتې ده. دوی د دې پیښو په تړاو په ایران کې د ټول سیستم د مسؤلیت خبره کوي. هغه وویل چې دوی پر ایران د فشار زیاتېدل او خپل وګړو ته تاوان غواړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې تر سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرله کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه کې چې تر بل هر وخت زیات د کابل ښار هوا ککړه شوې ده. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود د صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې د دود مینځل کیږي او دود بیرته وځي د هغه نه دودرونه، په دې کې موږ ډېره تغیرات کړل په ټول په بساتب د کابل کې، خصوصا د شاره کاریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر اولا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1.26% بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 روز گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300% په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلي وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 128 مورد تصدی باندې شوي، 128 د سیستم اصلاح شوي او 45 مورد اجمنی اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمی زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 12 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوبا پر استول سمس کلی کی ازادی راډیو ته استولی عکسونه چیرته خبري شي. دا عکسونه په ازادی راډیو وی پانه او فیسبوک. عبد الواحد مدقق په راستول سمس کلی کلی دی چې زما پیغامونه ازادی راډیو نه خبروي کله نا کله او کله نا کله خبرو. شهید زاده لزابل لیکي امریکایي اشغال باید ختم شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیلزاد په خپل سر له طالبانو سره معامله نه کوي، د سولې د خبرو جزئیات باید له افغانانو سره شریک کړي. محمدی له کندهار لیکي ازادي راډیو ولې د هوا حالات سهار نه وي، ایله په ایله مو د هوا حالات د خبرېدو سلسله پیل کړې ده په سهارنۍ خبري مجلو کې. ابو یاسر لزابل علی کی حکومت باید د سولې په خبرو کې خند وانه چوي او باید لاله کابل علی کی طالبان د سولې خند دی اور بند نکوي. د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د راپورونو په برخه کې به تر لنډو خبرونو ورسته په نورستان کې د قومي مشانو له هڅو تاسو خبر کړو چې په درې ولسوالیو کې د ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. اته بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په واشنگتن کې خبري کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو وخندله. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربی اماراتو او د جمعه په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر ویلوی جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول او د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره قومي شورا جوړه شوه. قومي مشان وای کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د دې موضوع تفصیل در هولا انوري پراپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځه وړلو لپاره ګډه شورا جوړه کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خولې نه چې شروع دی د پسیحنو او د ګجرو جنګ دی درې مړه دي تقریبا څه کسان زخمي هم و د اوکریا ده. دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسه مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي په پسګر کې دوستو او د سمداري او د فرق جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک کسه مړه دي باغترنګ او د چایل هلته هم واته کسه زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان وای د قومونو ترمنز په داسې لری پرتو سیمو کې شخړی او دښمنۍ روان دي چې هغه ټولې د حکومت لواک وتلې دي. نو ځکه دوی خپل د دغه دښمنۍ او بدبینیو د منځوړلو د پاره مټي را بډوهلې دي.
کله چې اخینه طالبان د منځګړت کوو په لاره ته ورتلې نه شو باید ځنه امید چې دا قومي کې اصلاح راوړو.
دلته چارواکي وای دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنز د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنز د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنز وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو لپاره انکشافي کارونو لپاره نورو ذات البینې اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کشتو جنجالو چې خوشبختانه هغه د دوړ قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو، سرزینو او اوبو پر سر رامنځته شوی چې په دغه شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوی او ټپیان شوی دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بلخ ولایت پښپښو ولسوالیو کې خلک محاکم او څارنوالیو ته لاسرسی نه لري. د چهار بولک او چمتال ولسوالی اوسیدونکو ادعا کوي چې حقوقي داوی په دغو سیمو کې تر ډیره طالبان حل او فصل کوي. په بلخ کې چارواکي په دې اړه څه وایي؟ مجیب حبیبزی له مزار شریف له نورو جزئیاتو سره.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنې محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپې ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې یې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی مشتاق حبیب وایي چې لایو کال راهیسې په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایي مراجع نشته ترڅو خلک وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي، خلک بیا مجبور دي چې ښار ته راشي. د چهاربولک ولسوالۍ استوګن محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکوونکي خاصتاً قضات او څارنوالان خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپلې حقوقي دعوې د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
په دې آخر وختو کې نامنه په چهاربولک ولسوالۍ کې خصوصاً په اطراف کې ډېرې زیاتې شوې دي. محکمه نشتن، سرانوالی نشته، طالبان غواړي چې سرایي محکمه دایر کړي او ټول تصمیمونه دوی نیسي.
د بلخ د سناف محکمه مشر محمد شریف فانی دا منی چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د طالبانو د پراخ حضور او قاضیانو ته د شته ګواښونو په دلیل لومړنۍ محکمه غیر فعاله دي. فانی وایي چې په مزار شریف کې لومړۍ محکمه د نام نسیم قضایي دوسیو ته هم رسیدنه کوي.
نسبت
نامنی از 6 ماه به این طرف لا میاشتو را پدی خواه پا 5 ولسوالایی که ده نامنی لعمل فیزیکی حضور نلرو، خوب پا مرکز و نهرشایی ولسوالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیگی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس او قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چاره تر سر کړي. خو نوموړی د بلخ په نام نسیمو کې د څارنوالۍ د ادارو د مسدود پاتې کېدو په اړه وضاحت ورنه کړ. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د طالبانو د پراخ فعالیت له امله د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی ترڅو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو ترڅنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي، چې بیا له یوه مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولی شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرام خپور کړو یو بل مطلب را اخلو. د غزنی په باره کې یو پزړه پوری مطلب دی. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. له دې راپور وروسته د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم د زړه حلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا ززا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي، مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی، نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درۍ ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانۍ ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت ته وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
زخمنا زخمنا
په غزنی کې د مسافرو د تک پر مهال د خلکو دودونه له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د خبر برخه پای ته رسیږي. البته د راپورونو اونیس پروګرام د ګوړیا چار تفری پروګرام ته مخه کوي خو یادونه وکم نن د مازیګر تر څلور بجو یعنی د ماسپښین له دو د مازیګر تر څلور بجو پورې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام موضوع به د خبرونې قربانه تاسو ته معرفي کړي، لیکن د دې لپاره چې دا په دغه پروګرام کې هر وخت هر اونۍ بحثونه لرو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او همدارس د سکایپ له لارې خبرونه کې برخه واخلي. که چیرته د پروګرام موضوع ستاسو په زړه برابر وه تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو د ژوندیو خبرونو د ټلیفون شمیرې دی، کورنی شمیرې یوازې تاسو ته اعلانوم، دوی شمیرې لرو 0999203550 او بل شمیره د 0982225550. اوس هم د ګوړی اچار تفری پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوري دنکو سلام. خدای دې وکړي چې سړونه وهلي، ځکه چې ډاکټرانو روغتونونه خو ناست یم دې ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی، او چې څو میاشتې ناروغ د خوا خوا اوس خولوي نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي هغه بیا په هرته کیس اچولی وي. پخوا به چې څوک له هېواده تلل خفه به و، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه ته راوړو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه را واخلم.
را واخلم ورته ګوره.
دغه لومړی لیک ان او ټی له 015 حوزې نه را لېږله او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخاری یخي دي او ټول دودونه یې د مونږ کور ته راځي. ان او ټی وایي چې د ګاونډیانو د بخاریو دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړې دي. د ورځې درې څلور ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالېږلی؟
هو کړتو صاحب. هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د ان او ټی سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وای وایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس شاته نصیحت کوي هغه نور هم زد در سره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دودی مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وخت